یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه او خی چاره ده ازادی رادیو نننه غرمنی خبری مجله ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 14 هجری مریز کال د سلواغی 19 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 8 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړه. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که قومندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی چې د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان له یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس برابر شوی. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 750 ټنه مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلی. تېره اونۍ د ترکیې د سرې میاشتې مشر په کابل کې وویل چې دوی به په دوو جوپو کې 2.5 سوه ټنه بشري مرسته افغانستان ته ولیږي. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلیږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کیږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی او هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره پرونۍ خبرې ګټورې او عملي بللې. پوتین له مکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې ده ته د فرانسوي سیال لخوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د هوارۍ په موخه پرمختګ ته لاره ورولی شي. قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. امریکا د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر پر سر جایزه اعلان کړې. طالبان وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته.
د داعش مشر مثلا البته سیمه ایز مشر که کوم یوي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو اروپا ته د روسیې د ګاز د نلیکې مخه به ونیسي. په نورستان کې خلک د ښوونځیو له ستونزو سره مخامخ دي.
مکتب مې پرېښوست. د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کې مسلکي استادان دي راشي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې به په افغانستان کې له وروستیو حملو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر راتلونکي خبرې وکړو.
دا انډیوالي موقته وه ځکه اصلا د پاکستان دوستي د افغانانو سره دایمي نه ده.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د برخې ته ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت په غبرګون کې وایي چې د داعش ډلې دا مشر په افغانستان کې نشته او که د ټیټې کچې قومندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی د $10 میلیونه د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څانګې ویلي دا پیسې به د حقو معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې له مخې د داعش ډلې د خراسان څانګې یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په ابي ګیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست د 14 امریکایانو په ګډون پکې نږدې 100 افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2000 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څنګه د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسول دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی پیښ او سرمنشه نه لري. البته ځینې کسان چې وو ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي او داسې مشر دی په افغانستان کې په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې دلته داعش مشر نشته. البته سیمه ییز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو او نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوټلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر میلیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې د راپور رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وايي په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند ګواښي. عمران خان د څرګندونې په یو وروستۍ مرکه کې کړې دي. لبلې خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د ژمی سړو په افغانستان کې د ډیرو کسانو ژوند په خطر کې اچولای.
د پاکستان صدر اعظم په دې باور دی چې په افغانستان کې تر ډیرو کلونو وروسته د سولې چانس برابر شوی، خو بشري بحران یې د اندېښنې وړ وباله. عمران خان په هغه مرکه کې چې د چین له سی جی ټی این ټلویزیونی شبکې سره یې کړې او پرون خپره سوه، په افغانستان کې پراخېدونکی بشري بحران د ډیرې اندېښنې وړ وباله.
دا لومړی وار دی چې د سولې چانس برابر شوی، ځکه دا مهال په افغانستان کې جګړه نشته، خو اوس ستونزه د یو لوی بشري بحران ده، ځکه د افغانستان حکومت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو پورې پر بهرنیو مرستو متکی و. د افغانستان د بودیجې 15% برخه له بهرنیو مرستو برابرېده. کله چې دا مالی مرسته بند شوه، اوس حکومت په جدي بحران کې دی او بې خورا لوړې شوې او حکومت خدمات نشي وړاندې کولی.
عمران خان تر دې مخکې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره له افغانانو سره د مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو پر ازادېدو خبرې کړې وې. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پر پاکستان تور لګولې چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو لهن نرم سوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو پر نړیوالو سټیجونو هم داسې څرګندونې کړې چې د طالبانو په طرفداري بلل سوي دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د ژمي شپې ورځې په سختۍ دودي او دوی د نورو ادارو په مرسته تونیدلې په هرات ولایت کې 1200 کورنیو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په دسمبر میاشت کې لا خبرداری ورکړی و چې د افغانستان اقتصادي رکود د ټولو د سترګو په وړاندې پیښیږي او دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې مخه ونیسي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له کبله درسي بهیر پر نشت حساب دی. له همدې کبله د دې ښوونځیو له 12 ټولګیو څخه تر اوسه پورې یو تن هم نه دی فارغ شوی. د دې سیمې خلک دعوه کوي چې ښوونکي او د پوهنې د مدیریت کارکوونکي ډېر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او خپل معاشونه هم اخلي.
ولس کلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د ښوونځیو ودانیو او د مسلکي ښوونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کاله مسافری کړي او تر لسم ټولګي زده کړې کړي، خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولې په لغمان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی. وایي
لسم فریملوس لغمان کې دلته مکتبونه نشته، نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته یږدي او نور مکتبونه نه دي فعال شوي. دلته اقتصاد ضعیف دي، ځکه مکتب مې پرېخوست. د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کړي، مکتب فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
د منډول قومي مشران وایي په تیرو شلو کالو کې ولسوالي له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوې او د وخت مسؤلینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلي اوسیدونکي حاجي عبدالقادر راته وویل
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه یې نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسؤول دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري.
د منډول اوسیدونکي شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دار یو منډول او د سلور پرتو نور ولسوالیو ته زیات توجه واړو ترڅو د دې تعلیمي بهیر ګړندې شي، د ولسونو تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ وکړي په دې تعلیمي بهیر کې.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د خلکو د تعلیمي ستونزو په اړه راپور مو اوریده. د هلمند د موسی کلاب په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم لپاره د هڅو په ترڅ کې یو هلمندي ځوان تازه په موسی کلاب کې یو خصوصي ښوونځی پرانیستی. په دې ښوونځي کې نجونې او هلکان زده کړې کوي. د سیمې ماشومان نور ته خوشاله دي.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ موسی کلا کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندی ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانانو ماشومان د دې په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید د ځوانانو په لاس کې ورکو.
دا په موسی کلا کې دوهم خصوصي ښوونځی دی، خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات یې د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي. دا ښوونځی داسې مهال پرانیستل کیږي چې موسی کلا له یوې اوږدې جګړې وروسته د آرامۍ ساه اخلي. د دغه ښوونځي یو زده کوونکې اسما
دلته په مساکلا کې مکتب جوړ شوی. ماشومان او الکان او انجونې دلته مکتب وایي. موږ خوشاله یو.
دا غږ المندیانو ته هیله بخون کړي، خو هغه څه چې د ناهیلۍ دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. هلمند د تودو سیمو په ولایتونو کې راځي چې زده کړې پکې روانې دي. د طالبانو پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو په اړه په وار وار د یوې طرحې د جوړولو خبره کړې ده، خو تر اوسه دا طرحه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریکه شوې. ازادي راډیو یو ځل بیا د تازه معلوماتو ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د دغه وزارت ویان د راپور تر خپرېدو ځواب را نه کړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زموږ غږ له آزادی رادیو او آزادی رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او بلوڅ بیلتون پالو له خونړیو حملو وروسته اسلام آباد یو ځل بیا افغانستان ته ګوته نیولې او وایي چې دا وسلوال په افغانستان کې ډیره دي. په دې اړه نن په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي بس لرو او پر دې بحث کوو چې لدې انتقادونو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو راتلونکي به څنګه وي. هو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نه روسیې جرمنی ته د ګاز نلیکه چې نارت ستریم دوه نومیږي دا نلیکه به بنده کړي. بایدن دا څرګندونې په سپینه منۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره تر کتنې وروسته وکړې. نوریاس نوري راسره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د نارت استریم دوه په نوم د ګازو نلیکه به بنده کړي که روسیه پر اوکراین برید وکړي. بایدن چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره له کتنې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، په عین حال کې له ښاغلي شول سره داس مهال پر یووالي ټینګار وکړ چې لویدیز متحدین په اروپا کې د یوې جګړې د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ولسمشر بایدن چې له اوږدې مودې رئیس د بالټیک د سمندرګي په تل کې له روسیې جرمني ته د ګازو د دغې نلیکې مخالف دی وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو ننوتل به دغه نلیکه ودروي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پروژه چې د جرمني په کنټرول کې ده نو څنګه به یې مخه ونیسي زیاته کړه چې که روسیه برید وکړي او ټانکونه او ځواکونه بیا د اوکراین خاورې ته داخل شي نو دا ژمنه کوي چې دوی به وکولی شي دغه نلیکه بنده کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل د امریکا متحده ایالات او جرمني د اوکراین روسیا او د بندیزونو په اړه ورته دریز لري، خو په مستقیم ډول د نارت استریم دوه په اړه نه د کومو پلانونو یادونه وکړه او نه هم د دغه یو ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په ښکاره د دغه پروژې نوم واخیست. د رویترز د راپور له مخې متحده ایالات او جرمني چې دواړه د ناتو دوه لوی متحدان دي او هڅه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر اوکراین د برید مخه ونیسي، په اوس وخت کې د نارت ستریم دوه په اړه دا مهمه پوښتنه راپورته شوې چې آیا دغه دواړه متحدان په یو نظر دي. روسیه له اوکراین سره په پوله شاوخوا 3000 سرتیری ځای پر ځای کړي. موسکو دا خبره رد کړې چې ګواکې غواړي پر اوکراین برید وکړي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه برید په څو راتلونکو ورځو یا اونیو کې وشي. مخکې له دې چې نارت ستریم دوه په دغه نلیکه کې د ګازو لیک پیل شي، جرمني د اړتیا وړ نیمایي برخه ګاز له روسیې واردوي. جرمنی د ګازو په دغه نلیکه کې چې د رغیدو چارې نږدې بشپړې شوې، د ګازو لیک ته د اجازې ورکولو چاره لږ تر لږه د روان میلادي یعنی 2022 کال تر نیمایي پورې درولې ده. اولف شالز چې د دسمبر له میاشتې رئیس د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، متحدو ایالاتونو ته دا لومړنی رسمي سفر دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته اسدالله لودین له خبرونو ورهاخوا د نورو راپورونو ټولګه تاسو ته وړاندې کوي، خو له هغه مخکې د دې ساعت اقتصادي خبرونه واورئ.
د سوداګری او پنګونی خونوی پاکستان ته د افغانستان صادرات ډیر شوې دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي رادیو ته ویل هر ورځ د افغان سوداګرو پر سوداګری زو توکو بار 400 لاره د تورخم بندر او دا شان 450 تر 1500 لاره هم د غلام خان او چمن بندرونو لاره پاکستان ته تګراته کوي. د ښاغلی الکوزی خبره په دغه لاریو کې له اتیا تر سلوی افغانستان ته واردات کوي او نورې پاتې ټولې له افغانستان څخه پاکستان ته صادرېدونکي توکي انتقالوي. ښاغلی الکوزی وایي چې پاکستان ته په صادرېدونکو توکو کې وچه میوه، غالۍ، د ډبرو سکاره او طبي بوټي شامل دي او افغان سوداګر بیا د اوړو، غوړیو او وریجو په ګډون ګڼ خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته واردوي. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې افغان سوداګرو تل له پاکستان سره په سوداګریزو راکړو ورکړو کې شکایت کړی دی. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر د سوداګرو د ستونزو د حل ژمنه کوي. د سوداګری او صنعت وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د یاد وزارت سرپرست نورالدین عزیزي تیره ورځ ناوخته د سوداګری او پانګونې خونې له عمومي رئیس سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزې به حل کړي. په یادناسته کې د سوداګری او پنګونې خونې عمومي رئیس توکل احمد یار افغان سوداګرو ته د نورو هیوادونو د ویزو ترلاسه کولو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په افغانستان کې پنګونې ته د زمینی برابرولو او د ترانزیت په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کړې او نن افغانۍ د ځینو بهرني اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ 150 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 68 پوله، یو انګلیسي پاوند 119 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 43 افغانۍ او 25 پوله، زر هندۍ کلداري 109 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ او زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 40 پوله.
خبرونو ور اخوا
السلام علیکم. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. د نن له خبرونو ور اخوا خبرونه کې بووري چې په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د مرستکونکو موسسو له خوا ور سره مرستې په عدالانه توګه نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې د مرستکونکو ادارو سیمه ایز کارکونکي د سروې پر مهال دوګونی او توپیری چلند کوي. تفصیل په دې راپور کې
د یو شمیر کندز میشتو په وینا د نظام بدلون لامل په کندز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بېوزلي، بېوزګاري او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په ناعادلانه توګه ویشل کیږي او بېوزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاونه تا ویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلعزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي وایي
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسیږي. شاته عدالانه خو نه ده، په دې عدالانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې دي. پوه شو که نه؟ بایان وروروګله بېږي او ربي او هڅه پریمانه ښه پریمانه وروروګله هغو ته نه ده، دوه دوه بوجې، درې درې بوجې کومک ورکوي او غریب ته وروروګله یوه بوجې نه رسیږي. اته نفره ډوډۍ خواره لرم، یو هلک دین دغه دغه نه زوی لرم، بس خلاص. او خپله د دوه کم اتیا او کلوی
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اویا کلن غلام حضرت هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم، نیم سوري ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره کومک وسي، موسسه راسي. زه ورته وایم چې زه غریب یم، شاته عرب لرم. هغه راته ورته ووایه خو ته چې وشکی وایه دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیازبازۍ دا ورکه سي، دا دې نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړي له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو بېوزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. داود شاه چې شاوخوا اویا کاله عمر لري او ځان د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ستا خو ښه مهرباني ده، ته خو دا ورته وایه چې ولاړ سئ کور په کور غریب وګورئ، مګر غریب صحیح نه تخلیه کیږي، غریب نه پیژندل کیږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شو شا درودله، د هغه خبره مخته ده، او که کم سړی خبره شو شا نه درودله، د هغه خبره شاته ده.
په کندز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکارې ادارې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه د خلکو دغه اداوی ردوي او وایي مرستې د سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کیږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې 1600 فامیلو ته 4 میاشتې دپاره مواد وویشله. زموږ مؤسسه چې آسیو په نوم یادیږي دا یو همکاره مؤسسه د دبلیو اف پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 5500 فامیلو ته بعد د 6 میاشتو دپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایي مواد هم شته او نقدي پیسې هم خلکو ته ورکیږي.
د نوموړي ولایت د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو اداوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کره او بېپرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تیر نظام چې سقوط کړی دی د هغې نه په دې خوا تقریبا 10,000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50,000 کورونه نور سروې کړي دي چې په دار روان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي، خو هغه شکایت د هغوی بېځایه ده.
د یادونې وړ ده پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي تر څو بېوزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 490 9400 ول 1000 اتسواتیا او 15
نوی موندل شي.
وسم راځو دې ته چې لویدیزو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړي. صفی الله ستانګزی ته بغوک شو.
ګارډین ورسپانې د هغو بېوزلو افغان ماشومانو په ژوند یوه مقاله خپره کړې چې د کابل په سختو شرایطو کې په کار بوختي، ویریدلی، وږي او یخ وهلي. دا په کابل کې د کارګرو ماشومانو په اړه د ګارډین د مقالې عنوان دی. ګارډین د کابل په یوه له ګڼې ګوڼې ډک مارکیټ منډوي کې له لس کلنې ماشومې ښایستې سره خبرې کړې چې وایي که کار ونه کړي وږي به پاتې شي. ښایسته پلاستیکي کڅوړې پلوري. ګارډین لیکلي د کابل په دې مارکیټ کې هر دوکان له خوراکي توکو ډک دی، خو د ښایستې په څیر د کارګرو ماشومانو د هیڅ شي اخیستلو توان نه لري. د یونیسف د شمیرو له مخې پخوا د کابل په بازارونو کې شاوخوا 6000 ماشومان په کار بوخت وو، خو اوس وخت دا شمیر درې چندو ته رسیدلی. که څه هم د افغانستان یوه لویه برخه خلک له پخوا راهیسې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي، خو تیر اګست د طالبانو په بیا واکمنېدو لوږه او بېوزلي لا پسې زیاته شوه. ګارډین لیکلي د افغانستان اقتصادي سقوط د دغه هیواد خلک د لوږې له ناورین سره مخ کړل. د تېر حکومت 80% لګښتونه چې پکې بې شمېره معاشونه هم شامل وو له بهرنیو مرستو تمویلېدل. د ګارډین په خبره د افغانستان د کلنیو ناخالصو تولیداتو 43% په بهرنیو مرستو ولاړه وه. ګارډین لیکي کله چې طالبان واک ته ورسېدل سمدستي دا پراختیایي بودجه وځنډېده. یو شمېر ورځپاڼو هم د بریتانیا د پوځ د پخواني لوی درستیز ډیوډ ریچارډز وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي لویدیز باید په افغان جګړه کې خپله ماته ومني او د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د اماراتو نېشنل ورځپاڼې د ښاغلي ریچارډز په حواله لیکلي چې لویدیز باید په خپله ماته کې لوی والی وښيي او په هغو 40 میلیونو انسانانو زړه سواندي واوسي چې د طالبانو تر رژیم لاندې اوسي. جنرال ریچارډز د بی بی سي په یو پروګرام کې غږېده او دا څرګندونې کړي. نېشنل ورځپاڼې د ښاغلي ریچارډز په حواله چې په 2000 کال کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندانو لیکلي د طالبانو په رژیم کې ځینې داسې خلک وو چې موږ ورسره جوړ راتلای شو. د سکاتسمن ورځپاڼې هم د بریتانیا د پوځ د پخواني لوی درستیز په حواله مقاله خپره کړې چې باید دا تریخ حقیقت ومنو چې طالبان اوس واک ته رسېدلي او د 40 میلیونو وګړو برخلیک په لاس کې دی. هغه ویلي لویدیز بالاخره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، خو ولې دا کار اوس نه کوي. سکاتسمن ورځپاڼې زیاته کړې د بریتانیا د پوځ دغه پخواني لوی درستیز داسې وخت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غږ اوچت کړی چې افغانستان له یو بشري کړکېچ سره مخ دی، اقتصاد سقوط کړی او 8 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخ دي چې پکې 1 میلیون ماشومان هم شامل دي. څام د طالبانو له واکمنۍ شاوخوا 6 میاشتې وتلي، خو لا د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې دې حالت له افغانستان سره ګڼې راکړې ورکړې او مرستې ځنډولي. په هر صورت په دې وروستیو کې د امریکا خزانې وزارت بیا لږ نرمښت ښودلی او نادولتي مؤسسو ته اجازه ورکړې چې افغانستان ته پیسې استولی شي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
تاسو لا پیغامونو
د پکتیانا سید مر خبرې کوم. د مېبین بشرا غډیر په بد حالات کې دي. څو وره ولایت مقام ته لاړه مریضان ورکه مجیرن ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستې زنګ وایو مونږ ته قانون مرسته نه سره کیږي نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکې مونږ ته تر اوس کو چاته فریاد وکړو د مونږ دی فریاد کول هوې څوک نشته چې مونږ چاته فریاد وکړو مونږ دا واړو چې مونږ ته د خپل حق راکې مونږ هم اساسې کلی کې بندو کې مونږ پاتې یو څه مونږ د غم غم خور
اسلامی مشران پیغام مسلمان
السلام علیکم. زما دغه پیغام د ازادری او رادیو ته دی. زه جمعه خان د منګان د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ یم. د منګان د کلي یم. 2000 کور یم. 14000 نفر نه پوسی یم. زه اوس سړک ډیر اړتیا لرم. په کلینیک ته وروره مثلا مور اوبه لرو. اوبه د شید انسانانو سره د مرګ سره مخ دي چې زموږ دا اوبه راته تصفیه کی. زما دغه د طالبانو مثلا اسلامي امارات دغه غوښتنه ده چې موږ خو ته مثلا یو کتنه وکړي.
السلام علیکم. زه عبد الله احمد شهرون د ګرنسل د سولینا سایس پروګرام څخه یم. د اسلامي امارت مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د کلدارو جدي مخنیوي وکړي. په ټول افغانستان کې کلدارو کتن بند شي او ټول دغه کول کې وایي افغاني وسیلې شم د افغاني اوسه شي چې هم د څه به راښه شي. نو د اسلامي امارت محترم مشرانو مې هیله ده چې جدي توجه دې ته وکړي. تر هم وسم اسلامي امارت هم ځمونه کوي چې دې اړې اقدامات کړي دي. ځینې سیمو کې بندي کړي دي کلدارو افغاني راکړل کېږي. څه ویل ته خو بیا هم د نور هم ډیر توجه وکړي نو هم کار وکړي څو کلدار جدید تو من افغانی ټول افغانستان کې د کورت افغانی وسته دا زموږ ستاسو اقتصاد هم ترشيته
ستاسو پیغام ستاسو نظر